لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي او زما همکار اغلې فاطمې ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. نن د یکشنبه ورځ د 1404 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 22 نیټه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د محرم الحرام د مبارکې میاشتې له 12 نیټې سره سمون خوري. قدر منوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د مقاومت لپټو ښارونو څخه د اسرایلو د حیرانتیا په هکله یوه سیاسي تبصره واورئ. له هغه وروسته به هم د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هکله د دوو افغان کارپوهانو په ګډون سره د هندارې تحلیلي خپرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/pz زموږ د ویبپاڼې درک دی، او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د اسرایلو لخوا په نشه شوي د صداو سیمه ودانۍ ته د دیشو سفیرانو ورتګ، نتانیاهو د ایرانی ساینس پوهانو د ترور مسؤلیت ومانه، طالبانو په افغانستان کې د کتاب په چاپولو باندې مالیه ختمه کړې ده، او د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د اسرایلو له لوري د تسلیمېدو له وړاندیز سره د مخالفت اظهار کړی.
تفصیلی خبرونه. د جیشو هیوادونو سفیران د ایران د رادیو تلویزیون له مرکزی ودانۍ چې په دې وروستیو کې د اسرایل رژیم له لوري په نشه سي و لیدنه وکړه. د صدا او سیما مشر پیمان جبلی او د شبکې خبر او ویاند سحر امامي له سفیران سره په دیلیدنه کې یو ځای وو. سحر امامي په دیلیدنه کې ویل چې په برید کې یو لس بمونه ودانې باندې لګیدلی وو، خو سره له دې هم دوی او د دوی همکارانو هڅه وکړه چې د ژوندۍ خبرونې جریان ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې تر وروستي شیبې پورې پرته له دې چې په ږغ کې ویره یا زړورتیا له لاسه ورکړي، د حقیقت ږغ یې خلکو ته رسولی دی. پیمان جبلی هم په خپلو خبرو کې دا برید د نړیوالي حقوقو اشکاره نقض وباله او دا یې د هغو بریدونو دوام وبلله چې مخکې د غزې او لبنان په جګړو کې پر خبریالانو ترسره سي وو. جبلی هیله وښوده چې شیشه یي ودانۍ به د راتلونکي کال تر پایه بیرته ورغول سي او یو ځل بیا به د خبریالانو او کارکوونکو د فعالیت ځای وګرځي. د زیاته کړه که څه هم شیشه یي ساختمان وسوځېدی، خو د دې ودانۍ ټینګېدل به د ایران د ولس د مقاومت سمبول پاتې سي.
د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو لومړی ځل لپاره د تیرو کلونو په اوږدو کې د ایراني ساینس پوهانو په تیرولو باندې اعتراف وکړ، کوم چې تل اویو له دې مخکې په رسمي توګه د مسؤلیت له منلو ډډه کړې وه. نتانیاهو د فاکس نیوز سره په خبرو کې د خپل ترهګریز رژیم سوابقو ته اشاره وکړه او ویل موږ پخوا هم ایراني ساینس پوهان له منځه وړي، خو په وروستۍ جنګ کې مو لا مهمې څیرې په نښه کړې. نوموړی زیاته کړه چې تل اویو هڅه کوي په غزه کې د شپېته ورځني اوربند لپاره توافق ته ورسیږي. دا ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې نتانیاهو هو د حماس سره د اسیرانو د تبادله توافق ته رسیدو په لاره کې اصلي خند بلل کیږي.
بل خبر دا چې نېشنل انټرست په خپل روسي راپور کې ویلي چې د ایران په خلاف د سنپک فعال کول اسانه کار نه دی. امریکایي نشرې ویلي چې د ایران په خلاف د امنیت شورا د بندیزونو د بیرته ستنولو د میکانیزم د فعال کېدو په وړاندې جدي ننګونې موجود دي، او که دا میکانیزم فعال نسی نو غربي هیوادونه به د ایران په خلاف د بندیزونو د لګولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ سي. نېشنل انټرست د خپل راپور په دوام کې لیکي چې دا محدودیتونه چې د ایران له زاړه اټومي پروګرام له زاړه تړون برخه وو په چټکۍ سره د پای ته رسېدو په حال کې دی، او که لویدیځ تر ټاکلې نیټې پورې اقدام ونه کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د ایران پر وړاندې د تحریمونو په تېره بیا د وسلو توغندیو او اټومي بندیزونو بیرته راستنولو امکان له لاسه ورکړي، او د ایران اټومي سولیز پروګرام به په رسمي دوسیه به په رسمي توګه وتړل سي.
قطر یو ځل بیا د افغانستان له خلکو د دوهې پر کلک ملاتړ ټینګار وکړ. د فارس خبری اژانس په وینا ګولف نیوز راپور ورکړ چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دافیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر میرخان متقی سره د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان ولس پر کلک ملاتړ ټینګار وکړ. قطر په تیرو کلونو کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د اړیکو لپاره د طالبانو یوه کړکۍ وه، او دا هیواد د هغو هیوادونو د سفارتونو هم کوربهتوب کوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې خپل سیاسي استازیتوب قطر ته لېږدولی دی. د قطر شارج دافیر هم په دې غونډه کې وویل چې دوحه د افغانستان د امنیت او ثبات ملاتړ کوي، او د دې هیواد د خلکو لپاره به د ښه ژوند د برابرولو هڅه وکړي. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې متقاعد شوي مامورین د حقوقو په نه ترلاسه کولو اعتراض کوي. په دې اړه زموږ راپور واورئ.
په کابل کې یو شمېر متقاعدینو یو ځل بیا د خپلو معاشونو د نه ورکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي چې که څه هم ډېر کلونه یې د حکومت په خدمت کې تیر کړي، خو اوس په خپل زاړه عمر کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې تقاعد کوونکو ته نږدې څلور کاله د تقاعد پیسې نه دي ورکړل شوي، او چارواکو ورسره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
تعدادشان بسیار وسیع است، اما کل انتظار اینمی است که چشمشان بعد معاش تقاعد است و امیدشان کم است از دولت امارت اسلامی که برای متقاعد نمیان.
فرمان آمد اجرات نشد، گفت قاضی ها میایه، قاضی ها شش ماه ما را اینو تو تم ماتل ساخت. حالا بعد از اینکه قاضی آمده، ریاست عمومی تقاعد بر ما میگه که ما منتظر نورم هستیم. کدام نورم؟
دا تقاعد کوونکی چې له کلونو راهیسې په مختلفو دولتي ادارو کې خدمت کړی، اوس د ناامیدۍ او د ژوند له ننګونو سره مخ دي، او د سرپرست حکومت څخه د دوی وضعیت ته د سمدستي پاملرنې غوښتنه کوي. د دغو متقاعدینو په غوښتنو کې د سرپرست حکومت لخوا د معاشونو سمدستي ورکړه، د اقتصادي ستونزو حل کول، او د دوی د ژوند شرایطو ته جدي پاملرنه شامله ده.
از امارت اسلامی، از امیر صاحب مومنین تقاضای ما اینمیست که ماش ما متقاعدین برازای خدا اجرا کنه، اگر برازای خود نمیکنه به نام خدا بر ما بته، حق ما حق ما را بر ما عطمان بته.
چیش تنه را که دلیل چیه ده؟ حرام ده، لجبه را که دی خدای پجاتی را که دی منگ اقبل حق ده با بلا چه مرم سم چه ترگو زونده ایم که کی پریدم زقبل ها غوارم 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 ای ننی که سبایی غوارم ای او آیخنم تیم شالاتی آیخنم.
چرا ما را سر سرگردان می سازی؟ چرا اجراعت نمی کنی؟ حقوق ما را نمی تین؟ چرا ما را اجراعت نمی کنی که ما تمام روز ما می گردن سر به سرای زی خاک به کوچا؟
دا په داسې حال کې ده چې سترې محکمې د طالبانو د مشرتابه په لارښوونه د متقاعدینو د تقاعد ورکړې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. ویل شوي چې دغه محکمه به د متقاعدو کسانو حقوق د شریعت او اداري قوانینو په اساس تایید او اجرا کړي، خو دا لا معلومه نه ده چې د سرپرست حکومت لخوا به د تقاعد شوو کسانو پیسې کله ورکړل شي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. طالبانو په افغانستان کې د کتاب په چاپولو باندې مالیه ختمه کړې ده. طالبانو اعلان وکړ چې په افغانستان کې کتاب چاپ کول له مالیاتو معاف شوی دی. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د انتشاراتو مرستیال مولوی حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دغې ډلې مشرتابه هغه کتابونه له مالیاتو معاف کړي دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دغه هیواد زیاتره ناشران له هیواده وتلي او په دغه هیواد کې د کتاب د چاپېدو اندازه کمه سوې ده. فراهی له بهر هیوادونو په واردېدونکو کتابونو باندې مالیات هم 50% کم کړی دي.
د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ په غزه کې د فلسطین ولس حیرانوونکي مقاومت ته په اشاره سره وویل نیواکګران اوس نفسیاتي جګړې ته زور ورکړی، خو دوی باید پوه شي چې په فلسطین په فلسطینیانو کې هیڅ کله د تسلیم موافقه نه لاسلیک کوي. د فلسطین د اسلامي جهاد د غورزنګ مرستیال زیاد نوخاله الجزیره ته سره په خپل ورستۍ مرکه کې وویل اسرائیل رژیم د فلسطین مخې ته د تسلیمي دوه وړاندیز کړی. هغه زیاته کړه چې په دوحه کې فلسطینی مذاکره کوونکي د صهیونیستي رژیم د یرغل د بندولو په موخه ډیره حوصله کړې ده، لیکن صهیونیست رژیم په غلط فهمۍ مبتلا شوی او د مقاومت د تسلیمولو خوب ویني. اسلامی جهاد غورزنګ مرستیال ویل اسرائیل رژیم ځکری پرمختګ نشي کولای، پوځیانې لستومانه کوونکې جنگ نه ما سوا بل چاره نه لري. مقاومت سره زیات وخت شته موږ ویریدونکې نه یو چې د اسرائیل په وړاندې تسلیم شو. انو خاله زیاته کړه اسرائیل رژیم غواړي د غزې د 40% دایمي اشغال په موږ باندې ومني. هغه سره دا تماشته چې موږ به ورته تسلیم شو، خو موږ یوازې د یو داسې هوکړې په اکله خبرې کوو چې ورسره د دښمن یرغل بند شي او زموږ د نظر وړ تضمینونه برابر شي.
د سیونیست رژیم لومړي وزیر نتنیاهو چې په غزې کې د شپېتر وزني اوربند پکلې خبرې کولې ادعا کړې ده چې له عربو هیوادونو سره د اړیکو د رغولو په هکله ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې دغه رژیم په غزې کې په شپېتر وزني اوربند کار کوي. نتنیاهو له فاکس نیوز سره په مرکه کې له عربو هیوادونو سره د اړیکو د رغولو تمه څرګنده کړه او وویل چې په دې هکله ټرمپ سره په ګډه کار روان دی. پرون د اسرائیل رژیم 14 تلویزیونی چینل هم اعلان وکړ چې د سوریه واکمن الجولانی باکو ته په خپل سفر کې له اسرائیلي چارواکو سره کتنه کړې ده. تېره اونۍ هم الجولانی په ابوظبي کې د سیونیستي رژیم د امنیت شورا له مشر هانګ بی سره کتلی و. المیادین په خپل روسي راپور کې ویلي دي چې الجولانی په سوریه کې د واک په سر د پاتې کېدو په شرط د دې هېواد د جولان هسکې سیمې اسرائیلو ته ورپرېښولې دي.
په غزه کې د الاقصی شهیدانو د روغتون ویان د خلیل الدقران اعلان وکړ چې د اسرائیل رژیم د خپلو وروستیو بریدونو په ترڅ کې د غزې په تړانګه کې د ملکیانو 50% کورونه له منځه وړي او د غزې پوره ولسې بې ځایه کړی دی. هغه المسیر سره په مرکه کې په غزې کې د روغتونونو د برېښنا د بندېدو د خطرناک پایلو په اکله خبرداری ورکړ او ویل چې د غزې د درملیزو مرکزونو په بندېدو سره د ناروغانو ژوند له خطرې سره مخامخیږي. د فلسطینی روغتیایی فعال زیاته کړه چې سهونستي رژیم د روغتونونو د جنراتورانو د لګولو لپاره غزې ته د تیلو د ورننوتلو مخنیوی کوي چې په دې کار په زرګونه ناروغان چې په عاجلو واټونو کې دي خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه همداشان یادونه وکړه چې د خوړو د نشتون له امله اوس مهال په غزې کې 650,000 ماشومان له سخت لوږې سره لاس په ګریوان دي او ژوند یې لږ وخت سره مخامخ شوی دی. الدقران ویل تر اوسه پورې 12,000 فلسطیني ماشومان په غزې کې د اسرایلو د ټانګانو او تیارو له لورې شهیدان شوي، خو اوس اسرایل رژیم غواړي په لوږې او ناروغیو سره د غزې راتلونکی نسل له منځه یوسي.
د سوریه په لسکي سیمه کې د تل الاحمر په پوځي اډې کې مشت سیونیستي ځواکونه د سوریه د القنیطریه ولایت په لوري روان سوي او هلته پوځي ګزمې پیل کړي دي. د المیادین له راپور سره سم په سوریه کې ځایي سرچینې وایي چې د اسرائیل رژیم پوځیان چې په تل الاحمر اډې کې مشتي پوځي کاروانونه یې د دې ولایت جنوبي سیمو ته ورلېږلي دي. د اسرائیل رژیم د پوځي کاروانونو ګزمې په داسې حال کې له سره پیل سوي چې د سوریه د ځواکونو او د سیونیستانو ترمنځ لا هم ټینشنونه موجود دي، خو د سوریه حکومتي ځواکونه لا هم د سیونیستي پوځیانو د پرمختګ مخه نه ده نیولې. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
د مقاومت پټ شار هغه راز چې اسرائیل حیران کړی دا زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. یوه سیونیست شنونکي په غزه کې د مقاومت ځواکونو د چنلونو د ظرفیت په اړه حیرانتیا څرګنده کړه. د غزې له جګړې شاوخوا دوه کاله تیرېدو سره سره سیونیستان لا هم د هغه خطر له امله حیران دي چې د مقاومت ځواکونو چنلونه دوی ته رامنځته کولای سي. د حماس د ټنلونو پراخه شبکه چې په ځمکې لاندې ښار بدله سوې نه یوازې یوه پوځي ننګونه ده، بلکې د سیونیست رژیم لپاره یوه ستراتیژیکه معما هم ګرځېدلې ده. سیاسي شنونکي په دې باور دي چې اسرائیل رژیم نه یوازې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د له منځه وړلو په اړه د خپلو ادعاو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی، بلکې اوس له ډېر منظم او پیچلي مقاومت سره مخ سوی دی. د اسرائیلي رسنیو په وینا د دې ټنلونو د جوړولو لپاره د حماس د وړتیا په وړاندې سیونیست پوځ حتی نسي کولای خپل ځواکونه د مقاومت ځواکونو له اوره بچ کړي او په نالو کې پناه اخلي. مخکې له دې د ایبراني څوارلسم چینل خبریار هلل بیتون یو عکس خپور کړ چې پکې اسرائیلي عسکر ښودل سوي چې د یو شمېر راکټونو له توغولو وروسته د خپل ژوند له ویرې په یوه نالۍ کې پناه اخیستې ده. د سیونیست ورځپاڼې یدي اوت اهرانوت لپاره د پوځي شنونکي یوسي یوشا د غزې په ترانګه کې د مقاومت ځواکونو د ټنلونو په تشریح کولو کې لیکلي، په ځمکه کې تاسو کولای سئ د سترګو په رپ کې سمندر ته ورسیږئ، خو ستاسو د پښو لاندې یو بل بشپړه ښار دی. یو شا زیاته کړه د غزې ترانګې لاندې رامنځته سوي زیربنا یوازې د آرام په کوټې سره پای ته نه رسیږي چې تجهیزات یې له هټۍ اخیستل سوي تر څو په اسانۍ سره ویجاړ سي، بلکې د ویجاړولو لپاره منظم او مسلکي اقداماتو ته ضرورت دی. له بلې خوا د اسرائیلو د احتیاط ځواکونو پخوانی قومندان اسحاق بریک وویل د دغه رژیم د پوځ مشر ایالزمیر اسرائیلیانو ته دروغ وای او پوهیږي چې د پوځي فشار له لارې حماس غورځنګ ته ماتې ورکول او د بندیانو بیرته راستنول ممکن نه دی. هغه ویل چې حماس غورځنګ ته ماتې ورکول ناممکن دی، ځکه چې دې ډلې خپل اصلي ځواک بیرته ترلاسه کړی دی. کی بلیک یو بل سیونیس چینون کی هم دا اسرائیل رژیم دا دولسم خبری تلویزیونی چینل کی پا یو بحث کی ویل دا جنوری پسلی رشتما شاو خواه یو نیم کال دا مخه زدل تا پس ریدیو کی ناسوم او دا والی سری جورنر پا حوالا ما ویل دا امریکا دا استخباراتی خدماتو دا تیوری لمخی دا اسرائیلی پوز یوازی دا حماس دا ترنلونو جی سلن وی جارولو توان دلو دا. هغه ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې په سټوډیو کې پاتې لیدونکو په ما برید وکړ او حتی یو مشهور مجری په خپله پاڼه کې زه تورن کړم چې ما غلط معلومات خپاره کړي دي. بلیک زیاته کړه له هغې وروسته نتنیاهو د هغه وخت صدر اعظم ادعا وکړه چې موږ له یوې پریکنده بریا څخه یو ګام لرې یو. اوس له هغې وخت څخه یو نیم کال تیر سوي خو سیونیس ځواکونه هر ورځ وژل کیږي او په غزه کې له ماتې سره مخ دی. دا د نن ورځې سیاسي تبصره. قدر من اوریدونکو وس په همه د طالبانو د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پاکله د دوو افغان کارپوهانو په ګډون سره د هنداري تحلیلي خبرونه واورئ او له هغه وروسته به هم په تیرونۍ کې د ایران مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازدیګرانه یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. زموږ سره له اوسئ.
نو ول عالم تا سړی نه سویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ تر هغه سره دا ویلی چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو ترن اردوونکو سلامونه. وخت مو په خیر. زه ته ولا خګنای مو تاسو هندار خبرونه وری د روان میشتې پادریمه. روسیا د لومړني هیواد په توګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژند. روسیا غواړي په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرډلو پر وړاندې د طالبانو لوړتیا څخه ګټه پورته کړي. ځکه طالبان د داعش پر ضد جګړه کې فعال دي چې د منځنۍ اسیا او روسي امنیتي ګټو سره سمون خوري. دا اقدام د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا پر وړاندې د خپلواک کی بهرنی پالیسی د خودنی وهڅه هم د چی مسکوي د نړیوال سیاست د څو قطبی کولو پلاټه کړي. اقتصادي فرصتونه لکه د افغانستان د طبي سرچینو استخراج او سوداګریزي اړیکی د روسي لپاره هم مهمه دي. پر اساس حل کې چې د لویدیز بندیزونو له امله خپل اقتصادي امکانات محدود شوي دي. فاسی میزه کچا د روسیې د اقدام د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین لپاره یو سیګنال دی چې د طالبانو سره تعامل ته نور هم وهڅوي. چین چې لاره وړاندې له طالبانو سره غیر رسمي اړیکې لري او په اقتصادي پروژو کې پانګونه کوي د دې پریکړې هرکلی کړی دی. پاکستان هم دا یوه دوه اړخیزه پریکړه بدلی خو د سیمیزې اجماع پرته د ورته اقدام اخیستو څخه ډډه کوي. په نړیوال کچه دا پریکړه د لویدیز او په ځانګړې توګه د امریکا له لوري له نیوکو سره مخ شوې ده چې دای د طالبانو د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو د سرغړونو د مشروعیت ورکولو په توګه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو نه پیژندل د په ګوته کوي چې د روسیې اقدام ممکن نور لوی هیوادونه ونه هڅوي خو د طالبانو نړیوال انزوا متولو لپاره یو لومړنی ګام دی. د ممکن د نړیوال قدرتونو ترمن درقبتونو د زیاتېدو لامل هم شي. په تیره بیا په داسې حال کې چې طالبان لا هم د ټولګډونه حکومت جوړولو او د بشري حقونو په برخه کې نړیوالې غوښتنې نه دي پوره کړي. په ټوله کې ویلی شو چې د روسیې دا پریکړه د امنیتي او اقتصادي ګټو او د لویدیز پر وړاندې د سیاسي خپلواکۍ ښودنې لپاره اخیستل شوی. که څه هم دا په سیمه کې د طالبانو د مشروعیت د زیاتوالي او اقتصادي همکاریو لپاره یو فرصت دی خو نړیوال غبرګونونه او د بشري حقونو په اړه اندېښنې د پډګه کوي چې د اقدام ممکن د افغانستان د ستونزو د حل پر ځای نوې جغرافیوي سیاسي ننګونې رامنځته کړي. د تهران رادیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې هم همدغه موضوع باندې بحث کوو خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یو لنډه دمه لرو. تهران رادیو درن اردن کو بیا هم ستړي مشي د روسي لوري د طالبانو پر رسمیت پیژندلو په اړه مو د هندارې خبرونه ځانګړي کړي. بس کرا سره د افغانستان د مخابراتو معلوماتو ټکنالوژي پخوانی وزیر هغلی سید احمد شاه سادات او لیکوال او ژورنالیست هغلی مسعود حقمل میلمانه دي. خپلو دواړو میلمنو او تاسو درنو ته خرغلاست وایم. بس له هغلی سادات څخه پیل کوو. د روسي لوري د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته په کوم نظر ګوري؟ روسیه څه غواړي او د طالبانو پر رسمیت پیژندلو کې څه لاسته راوړي دي؟
روسیه اصلا د یو ائتلاف په لټه کې ده چې د هغو هیوادونو سره چې د امریکا سره مشکل لري او یا هغه سازمانونه چې د امریکا سره مشکل لري د هغوی سره یو ائتلاف جوړ کړي او د خپل ټیم غښتلی کړي. نو په دې اساس مثلا ایران، شمالي کوریا شوه او د چین هیواد او اوس افغانستان یې هم په رسمیت وپیژنده. د دوی په لټه کې ده. دوی غواړي چې د امریکا په مقابل کې ځان غښتلی کړي او ځینې نور هیوادونه هم خواته نږدې کړي. نو زه فکر کوم چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دغه روسانو غوښتل چې امریکا ته دا وښایي چې مونږ د ستاسې کوم مخالفین چې دي مونږ ټول سره یو یو. نو په دې اساس باندې دوی هغه کوم د نړیوال قوانین چې دي مثلا د حقوق بشر شو، د تروریزم سره مبارزه او دغه نور حقوق بشر دغه چې اکثره یو سیاسي بڼه هم لري دا په نظر کې روسانو نورو نه نیول او د همه شموله نظام موضوع خو حتی غربیانو هم دا موضوع پریښې ده. او بله موضوع دا ده چې دا د حقوق بشر او یا حقوق زنو دا خپله ډیرو ځایونو کې امریکانو هم د خپو لاندې کړي دي دغه موضوعات. مثلا سعودي عربیه کې چیرته د حقوق بشر یا د حقوق زن حتی په سعودي کې د ښځې ته په اصطلاح د ډریوري اجازه تر سمه د مخکې پورې نه وه خو په رسمیت پیژندل شوی و. دا اکثره وخت دا کوم چغې چې دوی وهي همدا خپل همدغه شعارونه چې دوی ورکوي بیا هم دوی سرګړونه ترې کوي او مراد ورته نه کوي. نو په دې اساس روسانو د افغانستان په مسله کې یو خو دا غوښته چې ائتلاف خپل هغه ائتلاف لوی کړي او بله موضوع دا چې دوی غواړي په سیمه کې اقتصاد ښه کړي هم خپل او هم چې دغه د سیمې اقتصاد ځکه هغه د مرکزی آسیا هیوادونه چې د پخوانی یو اس اس آر څخه جلا شوي دي هغوی لا هم تر اوسه پورې د روسانو د نفوذ لاندې دي او دوی غواړي چې هلته د افغانستان د اړخه کوم مشکل ورته نه وي او د هغوی اقتصاد ښه کړي. نو په دې اساس یو طالبان سره یو تعامل وکړ او دوی په رسمیت وپېژندل.
ډیر زیاته مننه هغلی سادات صاحب. حقمل صاحب، ستاسو په اند کوم لامل شو چې روسیې طالبان په رسمیت وپېژندل او دغه رسمیت پېژندلو تاثیرات به څه وي؟
ډیره مننه جانا صاحب ژوندی اوسې. د افغانستان سرپرست حکومت د روسیې لخوا په رسمیت پېژندل په دې معنا ده چې روسیه ځان د امریکا د ګټو سره شریک نه ګڼي او دوی ځان مستقل هیواد او یو ابر قدرت ګڼي او هغه پرېکړه چې دوی غواړي هغه کولای شي. اوس نو د نړۍ هیوادونو ته اړینه ده چې دوی خپلې ډیپلوماټیکي ګټې او خپلې اقتصادي ګټې وسنجي او د هغې په اساس باندې پرېکړه وکړي. روسیه پوهیږي چې که افغانستان سره خپل اړیکې ډیپلوماټیکي وساتي او د افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپیژني د دې لارې کېدای شي چې دوی ډېر اقتصادي لاسته راوړنې ولري، سوداګري د افغانستان سره پراختیا ومومي او په دې اساس باندې دوی په اسانۍ سره د افغانستان هیواد ته خپل توکي صادر کی او د دې لارې منځنی ختیځ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کی. نو په همدې خاطر باندې دوی لازمه ګڼي او دا ورته اهمیت لري چې باید د افغانستان حکومت سره ټولې اړیکې هغه رسمي کړي او په رسمیت یې وپیژني. طبعا که دوی د ترهګرو موضوع یادوي خو دغه اړیکې هم په کار ده چې د یو سیاسي او ډیپلوماتیک عرف په اساس باندې مخته لاړ شي او هغوی پوهېږي چې که چېرته دوی سره تماس نیسي یا اړیکې نیسي نو هغه باید رسمي وي، غیر رسمي اړیکې باید نه وي. نو دا د دواړو هیوادونو لپاره په ګټه ده، هم د افغانستان لپاره او هم د روسیې لپاره چې دوی افغانستان په رسمیت باندې وپېژندلو.
حقبل صاحب له تاسې نړۍ مننه. ساده صاحب، د روسیې وروسته به د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم ورته اقدام ترسره کړي؟
په دې کې شک نشته چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د روسانو په خپل پلګړي او افغانستان به په رسمیت پیژني په نږدې وختو کې. اما پاتې شوه خبره د چین چې هغه به دومره زر زړه خنه کی، ځکه د چین په سو تریلیونه ډالر په امریکا کې دي او هغوی به هېڅکله دا ونه غواړي چې خپل پانګه هلته په خطر کې واچي او د سانکشنونو لاندې راشي، ځکه روسان تر اوسه پورې او بخ امریکایان تر اوسه پورې دوی په نړۍ واک او کنټرول او اغیز لري. ډېر هیوادونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دوی کنټرولوي، سانکشنونه پرې لګوي، نظامي اخطارونه ورکوي. نو چینایان به د خپل اقتصاد د وجې چې اقتصادي سانکشنونه پرېونه لګېږي، هغې د وجې به لږ محتاطانه کار اقدام به کوي. او پاتې شو ایران به دومره زر هم اقدام نه کوي، او دا د نورو هیوادونو چې دي مثلا هند شو او میډل ایست عربي هیوادونه، دوی به هم امریکایانو سره د خبرو نه وروسته د افغانستان حکومت به په رسمیت پیژني. پاتې شو امریکایان او غربي نړۍ، دوی نو اوس بهانه فقط همدغه حقوق بشر او د ښځو حقوق او د تروریزم سره مبارزه دغه یو بهانه نیولی. مشارکت حکومت موضوع دومره خاص جدي دوی نه دی نیولی، خو دوی اصلي خپل سیاسي اهداف لري. چې هغه سیاسي اهداف دوی ترلاسه کړي بیا دې ته نه ګوري چې دلته حقوق بشر مراد شوي دي او که نه دي شوي. نو په دې اساس زه فکر کوم طالبانو ته مهمه ده چې د غرب او د امریکا سره خپل هغه مشکل حل کی، اړیکې ورسره جوړې کی، ځکه اوس خو طالبان اوس مکمل افغانستان په لاس کې دی. باید دي او با مسؤلیته دولت په شکل باید د نړیوالو سره مخکې لاړ شي او امریکا که چېرته په رسمیت باندې امریکایان ونه پیژني نو د نړۍ ډېر هیوادونه به زړه خنه کړي چې طالبان په رسمیت وپیژني. او بله موضوع دا ده چې حتی دغه روسان امریکایانو آیسولیټ کړي دي. دغه روسان چې یو اوس خلک فکر کوي دوم سوپر پاور دی، خو دوی د امریکا ډېر سانکشنونو لاندې دي دا خپله. او بله موضوع دا ده چې که چېرته د امریکایانو سره تعامل ونه شي او مشکل د افغانستان ورسره حل نه شي، نو شاید چې نور هم د سانکشنونو لاندې افغانستان راشي. او دغه مرستې چې کوم د هیومانیتیرین یا د بشري حقوقو او د بشري مرستې کېږي، دا به افغانانو باندې بندې شي. نو بیا چې افغانستان کې اقتصاد ډېر ځپلی وي، ولس خلق تنگیږي نو دغه بیا نظام ته نور ننګونی جوړیږي. نو په دې اساس چیرته افغانستان حکومت او افغانان غواړي چې یو راتلونکي خاين دی ولري باید د ټولو نړیوالو سره ښه تعامل ولري او د غرب سره دی باید اړیکې جوړې کړي، ځکه دا ډېرې مهمې دي. که د غرب سره اړیکې جوړې نه وي ډېر هیوادونه زړه نخه کوي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
ډېره مننه د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ په خوانی وزیر سید احمد شاه سادات. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزوی وی لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو درن اردن کو یو ځل بیا خر غلاس بس ته دوام ورکوه. حق خپل صاحب ساټ کل کوي چې د روسیې وروسته به پسې مو نړۍ کې نور هیوادونه هم طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني، او په دغه حالاتو کې طالبانو ته څه پکار دي چې نړیواله ټولنه قانع کړي؟
طبعا دا یو ګام او لدین وروسته د دې شمتیا زیاته ده چې د سیمې هیوادونه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، حتی ایران او پاکستان وغواړي چې افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپیژني، او د دې لارې دوی هم خپلې اقتصادي ګټې او سیاسي اړیکې د افغانستان اوسني سرپرست حکومت سره قوي او مختلف کړي. نو د افغانستان حکومت ته هم پکار ده چې کوم شکونه او کوم مشکلات چې د سیمې د هیوادونو په نظر باندې موجود وي هغوی په اړه باندې وضاحتونه ورکړي او خلکو ته قناعت ورکړي چې ستونزې او مشکلات نشته. دی د دوی د حکومت لمن پراخه ده، او هغه موضوعات چې مثلا د شموله حکومت موضوع ده یا نور موضوعات چې هغه دوی په نظر کې نیولې دي او د دې حکومت ټول شموله او افغان شموله ده.
لیکوال او ژورنالیست هغلی مسعود اخمل نړۍ مننه چې بس تر اغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغلی ساده صاحب، د روسیې سره د افغانستان ملګرتیا به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څومره تاثیر ولري؟ آیا روسیه په یوازې ځان د افغانستان سره بیلابیلو برخو کې دومره مرسته کولی شي چې مخالف لور ته اړتیا پیدا نه شي؟
روسان دومره قوي اقتصاد نه لري چې یوازې افغانستان سره مرسته وکولی شي او د افغانستان مشکلات حل کړي. روسانو سره ډیر نزدېکت به غرب په اصطلاح وهڅوي چې یو مقابل پالیسی اختیار کړي په مقابل کې، او هغه داسې چې په افغانستان کې به سانکشنونه ولګوي، لویو شرکتونو ته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان کې پانګونه وکړي، او همدا ډول دغه افتوار کوم پیسې چې افغانستان ته د بشري مرستو په نامه سره لیږل کېدل دا به بندي کړي، نورم مشکلات. نو په همدې اساس پکار ده چې د روسانو سره روسانو چې په رسمیت پیژندلې دي افغانان یا افغانستان، دا یو ډیره ښه خبره ده او یو مثبت قدم دی د نورو دروازو پرانستلو لپاره. خو په عین وخت کې باید د غرب سره اړیکې سمې شي که غواړو چې یو غښتلی او په اقتصاد بسا افغانستان ولرو. او بله، په روسانو باندې ډېر اعتماد هم نه دی پکار، ځکه دا یو بې باوره ملګري دي. تاسو په تېرو وختونو کې زمونږ یاد دي چې دوی قذافی سره څومره وعدې وکړي، صدام حسین ته یې څه وعدې وکړل، بشرالاسد سره یې څومره وعدې وکړي چې موږ تاسو سره ولاړ یو تاسو سره یو، او حتی اوس ایران سره یې څه وعدې کړې وي. خو بیا چې موقع راشي بیا په شا کېږي، او هغه خپل ملي ګټې چې دي هغه ملي ګټې د دوی دا دي چې باید د دوی اقتصاد نور ونه ځپل شي، نور سانکشنونه لاندې رانشي، نو بیا په شا کېږي او هغه خپل ملګري په میدان کې یوازې پرېږدي. مثلا دا وروستی جنگ د ایران او اسرائیل کې چې تر اوسه پورې دوی ایرانیانو ته هوایي دفاعي سیستمونه چې دوی وعده کړی ورته هغه ورته ورنه کړل، تر اوسه نه دي ورکړي. او یا په دې بریکس پروګرام چې په برازیل کې هلته مثلا پوتین غوښتل شوی او دغه لیډنګ د بریکس پروګرام هم د پوتین د روسانو په لاس کې دی، خو دوی ونه شول کولی شي هلته ولاړ شي، او فقط دې په خاطر باندې چې پوتین د هاګ محکمې د خوا د نیولو حکم پرې شوی دی، او دی وډار شو چې که چېرته برازیل ته لاړ شم نو هسې نه چې هلته زه ونه نیول شم، او حال دا چې دای برازیلی د بریکس ملګری دی، یعنې د دوی په ملګرتیا کې داخل کې هم بې اعتمادي ده، او حال دا چې د هاګ محکمې عیني سانکشنونه په نتنیاهو هم لګولی دي، او نتنیاهو هغه د خپل ملګری امریکا ته ځي راځي سو کاره ته ولاړ بغیر د کوم ډاره. نو خبره دا ده چې دلته موضوع د زور ده، او زور چې دی نن سبا نو د هر اړخه امریکایانو سره په لاس کې دی، نو موږ د زورور سره سر وهل همدومره موږ وایو چې همدومره به کافي وو چې افغانستان کې زورور سره سر ووهه او د افغانستان هم وشړل. نور باید تعامل وکړو تر څو چې اوس یو خاینده ولرو، اقتصاد مو غښتلی وي، او بله دا ده چې د سانکشنونو نه خلاص شو، بهرني شرکتونه راشي په افغانستان کې انویسټمنټ وکړي، د افغانستان برق جوړ کړي، د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي، په افغانستان کې لوی لوی روغتونونه جوړ شي، د پټرول او نفت او کانونه دغه استخراج شي د لویو شرکتونو د لارې، او دغه وخت کې کېدلی شي چې په افغانستان کې سانکشنونه نه وي، د نړیوالو سره تعامل وي، د غرب سره او د روسانو سره او د ټولو سره.
د مخابراتو معلومات ټکنالوژي پخوانی وزیر هغلی سید احمد شاه سادات بستل راتګ او زبره کولو مو نړۍ مننه. دوستانو له خپلو دواړو مېلمنو استاذ له ملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا په لاس پارم رممل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډېر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم، او په دغه پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ ایران په تیره اونۍ کې یو تازه برخه. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان له امریکایي خبریال ټاکر کارلسن سره په مرکه کې د اټمی انرژي له نړیوال آژانس سره د همکارۍ، له صهیونیستي رژیم سره د وروستي جنگ، او له امریکې سره د مذاکراتو د بیا پیلېدو د احتمال په هکله د ایران دریزونه روښانه کړل. ولسمشر په دغه مرکه کې په دې ټکي باندې ټینګار سره چې موږ له مذاکرې سره هیڅ ستونزه نه لرو، خو کومې غمیزې چې صهیونیستي رژیم په سیمه او زموږ په هیواد کې رامنځته کړې حالات یې کړکېچن کړي دي، وویل هیلمن یو چې لدې بحرانه لتیرېدو وروسته دوباره د مذاکرې میز ته ستانه شو. البته دا کار د خبرو اترو په بهیر باندې د اعتماد شرط ته اړتیا لري. د مذاکراتو په منځ کې باید صهیونیستي رژیم ته د دوباره حمله کولو اجازه ورنکړې شي. ولسمشر پزشکیان زیاته کړه په آژانس باندې د اعتماد او باور په لړ کې د هغو اقداماتو په وجه چې صهیونیستي رژیم د سیړنو او تلاشیو له معلوماتو په ناوړه استفادې سره ترسره کړل، ځینې بدبینۍ رامنځته شوې دي. سره له دې موږ تل همکارۍ ته تیار یو، او پرې مونږ خودل چې آژانس تر خپلې څارنې لاندې زموږ له ټولو مرکزونو کتنه ولري. بے باوری هله زیاته شو چې د آژانس وروستی رپورت صهیونستي رژیم ته پلمه ورکړه چې بے له هیڅ ډول مجوزه زموږ په اټمی مرکزونو باندې برید وکړي.
کرن اوریدونکو د اسلامي ایران ولسمشر په یو پیغام کې د بولیویا جمهوریت ولسمشر او ولست د دغه هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت مبارکي وکړه. مسعود پزشکیان نیکولاس مادورو ته د مبارکۍ په دغه پیغام کې د وینزویلا خپلواکۍ د سایمن بولیوار پرشان د دغه هیواد د تاریخي مشرانو د ازادي غوښتنې د روحیه او سرشندنې پامتداره او په لاتین امریکا او ټول نړۍ کې د استکباري ضد او عدالت غواړو غورځنګونو د پاره الهام بخښون کې وبلله او د خپل ملي اتلانو په ارمانونو او ایدالونو باندې د وینزویلا د خلکو او چارواکو د پایبندۍ ستاینه وکړه. د ایران ولسمشر د هر اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د ایران او وینزویلا د جکپوړو چارواکو د کلک هوډ او ارادې په رڼا کې د دواړو ملګرو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ د ورورولیز اړیکو د لا ژورېدو او ټینګېدو په هکله د هیلې په څرګندولو سره ټینګار وکړ. نړیوال شرایط د دواړو هیوادونو پر خلاف ظالمانه بندیزونه د ترلاسه شویو هوکړو د اسنادو د ژر تر ژره اجرا او په مختلفو برخو کې د اړیکو د لا زیاتې پیاوړتیا د ضرورت تقاضا.
ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی د بریکس په ولسمه سرمشریزه کې چې د برازیل په ریو ډو جانیرو ښار کې ترسره شوه د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د ودرېدو ضرورت ته په اشاره سره یو ځل بیا یادونه وکړه چې د ایران د اسلامی جمهوریت ایټمی پروګرام تل صلح ایز و او د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس تر څارنې لاندې فعالیت کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دغه تیری ډیپلوماسي د قانون واکمنه او د وسلو د نخ پرولو تړون یعنی ان پی ټی ته ډیر سخت تاوان ورسوه. عراقچی لخپل برازیلی همرتبه ماوریو ویرا سره په کتنه کې هم وویل د امریکې او صهیونیستي رژیم غیر قانوني بریدونه نه یوازې د ملګرو ملتونو د منشور سرګند خلاف ورزي ده بلکې په ډیپلوماسي باندې یو يرغل و. خاغلی راکچی د بریکس د سرمشریزه په څنډه کې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې هم د صهیونیستي رژیم او امریکې د پوځي تیری آثارو او پایلو ته په اشاره سره له هیواده د مقتدرانه دفاع او د تیریګرو جواب ورکولو ته د ایران د اسلامي جمهوریت په هوډ باندې ټینګار وکړ. د بریکس ډلې د مشرانو د غونډې د پای په بیانیه کې راغلی دی د ایران د اسلامی جمهوریت خلاف د اسرائیل او امریکې د جون د 14 نیټې څخه پیل شوې پوځي حمله چې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده غندو. په دغه خبر پانه کې هم دا شن راغلی دي د وسلوالو شخړو په شمول پیښو کې باید د ایټمی مرکزونو امنیت او خوندیتوب وساتل شي او د زیانونو په وړاندې باید د خلکو او ژواک چاپیریال ساتنه وشي.
د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی چې د بریکس په ولسمه سرمشریزه کې د ګډون لپاره برازیل ته لار د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم ملاقات وکړ. د ایران خارجه وزیر په دغه کتنې کې د ایران پر خلاف د امریکا او د صهیونیست رژیم د پوځي تیری د اړخونو او د نړیوالو حقونو د څرګندو خلاف ورزي او په تیره بیا په هستوک نوسیمو باندې په شویو بریدونو او د پوهنتون د استادانو په وژلو او د پوځي شخصیتونو په ترور او د عامه وګړو په قتل کې او همداشان د ایران په سوله ییز اټومي تاسیساتو باندې په بریدونو کې د نړیوالو حقوقو څرګندونې خلاف ورزي ته په اشاره سره د دغو څرګندونو تیریو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بې عملۍ باندې نیوکه وکړه. د اسلامي ایران د بهرنیو چارو وزیر له صهیونیستي رژیم سره په ملګرتیا او د ایران په سوله ییز اټومي تاسیساتو باندې په حمله کې د امریکا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک خلاف ورزي او د وسلو د نخ پراوي رژیم ته یو سخت گزار وباله او لتیریګرو د پښتنې او د اوخت تاوان د جبیره کولو پر ضرورت یې ټینګار وکړ. په دغه ملاقات کې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د وروستي اونیو لا سولې او امنیت ته د پیښو جدي خطرونو څخه د سخت اندېښنې په خودلو سره د شخړو په کمولو کې د مرستې لپاره په خپل چمتووالي کې تاکید وکړ.
همداشان په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د ملګرو ملتو سرمنشي او امنیت شورا ته په یو لیک کې د اسرایلی رژیم د پراخ او بی دلیله پوځي یرغل له امله د رامنځته شوي زیان په اړه یو تازه رپورټ وړاندې کړ چې په پایله کې 1000 بې ګناه ملکي وګړي شهیدان شوي او له 15,000 څخه ډیر نور ټپیان شول. په دغه لیک کې راغلي چې دا وحشتناک جنایتونه د ملګرو ملتو د منشور نړیوال قانون، نړیوال بشري قانون په شمول د جنیوا کنوینشنونو او د بشري حقوقو د نړیوالو وسایلو لکه د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې او د مدني او سیاسي حقوقو په اړه د نړیوال میثاق څخه جدي سرغړونه ده. ورپسې د جون په 22مه د امریکې لخوا پوځي یرغل د دې سرغړونو اړخونه لا پراخ کړل. ایرواني په دغه لیک کې ټینګار وکړ چې اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ساتنې لاندې د سولح ایزو اټومي تاسیساتو او د استوګنې په سیمو، روغتونونو، طبي مرکزونو، امبولنسونو، ملکی وګړو، د انرژي په زیربناو او په ساینس پوهانو باندې حمله د نړیوال قانون سرګند خلاف ورزی ده او د جنگی جنایت، د تیری او د انسانیت خلاف یو جنایت ده. په دغه لیک کې ټینګار شوی چې زمیمه شوی رپورټ د ایرانی ملکی وګړو په ځانګړې توګه د ښځو ماشومانو ته د رسیدلي رنځ او درد یوازې یوه کوچنۍ برخه منعکسوي او د نړیوال قانون د ساتنې او د داسې غمجنو پیښو د عاملینو د معافیت پای ته رسولو بیړنۍ اړتیا باندې ټینګار کوي.
د حکومت ویاند فاطمه مهاجرانی چې د ولسمشر د ځانګړي استازې په توګه د سربرینکا د سلوشنې د دیشمې کلیزې په دستورو کې د ګډون لپاره بوسنیا او هرزګونیا ته تللې وه، د دې هېواد د اسلامي ټولنې د علماو له مشر سره یې ولیدل. میرمن مهاجرانی له حسین افندی کاوازیبیچ سره په کتنې کې د دواړو هېوادونو ترمنځ ژورو اړیکو ته اشاره وکړه او د خپلواکۍ، ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت او د ټولو قومي ډلو د سوله ییز ګډ ژوند ساتنه د ایران اسلامي جمهوریت لپاره مهم وبلله. په دې غونډه کې مهاجرانی د سربنینسا د نسل وژنې شهیدانو ته درناوی وکړ او وی ویل چې په سربنینسا کې نسل وژنه د خپل ډول وروستۍ نه وه. موږ اوس په غزه کې د بې شمېره ښځو او ماشومانو د نسل وژنې او شهادت شاهدان یو. په دې غونډه کې د بوسنیا او هرزګوینا د اسلامي ټولنې د علماو مشر هم په اسلامي نړۍ کې د یووالي اړتیاو ته اشاره وکړه او وی ویل په غزه کې پیشخی چې نړۍ د سربرینسا له نسل وژنې څخه عبرت نه دی اخیستی.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، ایران په 13 اونۍ کې دا 19 پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسید. په دې هیله چې تاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
شاد او آباد اوسئ.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Lail aya ya 11 mpaka ya 21.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما